شا. احمد شیبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له 100 څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 100 څخه تر 75 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي. د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په 16 وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلا و احترامات مې قبول کړئ. که درمو نوکل لې سکون کو زبرشنا غمخاری او زربې هم تاسو ټول تشرح غواسم د اوم ټولګي جغرافیه مسوند وایس په ډول سم لوستم. له منډې چې تاسو ټول که درمو نوکل لې سکون کې براتره غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن می ترنه سکون کو د شیز مرسته سو د نن ورځې لوست ول سم لوستي نو هله د چیرې چیرې ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست نامه کې ولري. مخکې لدین چې درنه سکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غو زکون کې باید خپل زنانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې تر اوسه مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نور کړي. خوږه ګلالۍ سکون کوز مړه ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیه مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بینئ. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ سکون کوز مړه ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یې هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زدهکوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زدهکوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زدهکوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارده کسانو ته رسېدلی و. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې وو کوم خلکو چې پکښې کې ژوند کوي استوګنه پکښې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوله چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې کې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوس سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو، په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداري پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنې په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خرابې وي، د کارونو پیدایش پکښې کم وي، روزګارتیا پکښې زیاته وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زدهکوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژرپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې مېشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې سه استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغوني آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داسې نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لویو وچې نه جات شدي. د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پرې. یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او ژیړ نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و. یعنی لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د ښارونو د زیات والی په خاطر سره چې په ښارونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لوګلو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنګلدیش کې زیات اهمیت وړ دي، چې دا د دوی د مهمو ارزښتمنو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري شي ده. په خپله د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمنی کلي آسونه په منځني آسیا کې روزل کېږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري. له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونو او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي. او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو، خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کلي کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویت، متحده عربی امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېر مهمو کاني زیرمې لري، چې د مختلفو هېوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتیا لویدیز کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په رایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو، چې دا صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچه کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټرسایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل سوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر للارې کېږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډېر دود دی، او دغه کاب نیول للارې څخه هم دوی دغه کبان نیول هیواد ته لیږي، او په خپلو هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت دی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی سکون کو خدای دې کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشری جغرافیا څه ته وایي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او صنایعو په حق له به معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو زکون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه زکونکي به د دروست ولون ته ځواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زکونکو تاسو سوالون تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زکونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زکونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زکونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زکونکو، تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او په یو څه پوهسي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برښنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرف پاس مایم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو صحتمند او سری د صحت جامع کوم پتن می درنو زکون کو د چې مر استاسو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی و سری. درنو زکون کو د تل په سری او زربه هم ونه کوم مطلب دې نسې ستاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کان. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځنا سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړي. ولالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر 130 مینه پیل پرې. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له سپوهيږي دوم جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست په پیل کې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلادي زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات ترلاسه کړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافي ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافي د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافي وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافي ویل کیږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ دا ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زکونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لاره ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د اوسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري چې دغه د اورګاډي کومې کرښې چې دي دا په ټوله ښار کې کرښې سوي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یا هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول سوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټې لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست پراتلونکي برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په هکله لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لویه وچه کې په څه ډول سره سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو سوداګریزي بیړۍ چلونې صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی داسې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دي یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونې په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ او راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړۍ پکې وچړي. د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کونج ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم د الوتکې له لارې څخه، یعنې د هوا له لارې څخه، دی کولی سي چې د یو ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکۍ سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نفتو او ګازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د ګازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چلند دې تر څنګ د نفتو په رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم قرباني لګېدلي دي. او د دې تر څنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې تر څنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې، یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډ وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي. چې موږ او تاسو لومړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو، یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې، د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي، یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې تر څنګ دویمه برخه چې ده، یا هم دویمه لاره چې ده، هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي، چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. او سلرمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده، چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې، یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي، د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زکون خو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هېواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیه له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري، نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نورې هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ځکونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هېوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایي کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هېوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله د تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر ترونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول کډرمن زده کوونکو به په کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړیو چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن برازیلوس او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو ګلالی زکان کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما. دا نه هم ټول کی جغرافیه مزبوند ول سم لوسته. هله د شي تاسو ټول قدر منو ګلالی زکان کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتنوي. درنو زکان کو د شي مرسته سو د نن ورځې لوست ول سم لوست. نو نن ورځ به مرسته سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هله د شي تاسو ټول قدر من زکان کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خوشو ګللی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منا ګللی زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې زستا سلوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نن ورځ به یې فقط په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشا کله د زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او همچنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې تر څنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی، بلکې د کوک افنا هم دغه دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلی دی، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالیز د کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او همچنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او همچنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپله مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګل لیز د کوونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلود. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنې په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 80 خلک شدي اروپایي اصل دی، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دی چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزیلند ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزیلند کې ژوند کړی دی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزي چارې پر کوي. د نیوزیلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزیلند هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزیلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزیلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دی. نو نیوزیلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډیره سنبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنی اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاذ په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیست کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې مونږ په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزیلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې تر څنګ د لرګوی او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی په دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي چې برېښنا د تولید د وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزیلند هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ او ګلالي زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ تاسو لوستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر، چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیر سوي دی یا هم پوشش سوي. هغه اوبو چې د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې و چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده. له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انتارکتیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1903 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکتیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکتیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت فالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د وارلډین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی شو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتي ګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویې وچې کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هله ده چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي ووسی جو پدې بوسی وی یس چې انتارکتیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند ده تاسو ټول درنه ځکونکو ولا کورنۍ دند په خپل کتابچو کې ځواب وي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ځکونکو زموږ تاسو د برزیلوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله دا یو سمز د کلو اوس ایږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منا وګل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحه چا مې بم پتن می زبر شنا خان خور یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو وی لوسته د پرام د کی سره غلی او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو وی لوست پېل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مر استاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چنان د زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو او په اکلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پرته او چاو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه سکون کې د لوس تر پر سره مرته وکړی او یو څه ذکرې ولالي د کون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې ته طبيعي چاپريال په حق لدا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي نن مرزمه موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق لبشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي بایولوژیکی، فیزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کېږي چې یو له بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزه توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي، یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دی، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کی د اجزاو بیلابیل برخی ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت پکې کیسه. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اسارېږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې یې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي او اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تېرو لوستنو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو له ډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنانت اقلیم د موضوع کې د ارزښ وړ نقش لري، چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت چې دي دغه کاربن ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د تر سره لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سوچي د دې تر څنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو کې کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګلونه ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایی ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرغوی لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې چې مرستاسو چاپریال سنسور کی بلکې ته دې تر څنګ دغه څنګهونه دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی جو ارتیاو پر درغون کې سل پیسه به همکاري کوي. نو موږ ویلې شو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچېری ځنګلونه موجود ونه اوسېږي نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي او موږ تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال د ځنګلونو نقص زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او پیسې پوسي وسری تربل داسې درس ته پریچې زستاسو په درانه حضور کې حاضرې جام د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعت